خاصو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. او د الجزیرې تلویزیونی چینل یو خبریال ته د جرمنی په یو محکمه کې له حاضرېدو وروسته پرون حکم وشو چې په دې هیواد کې به په توقیف کې پات کیږي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې مو یو عاجل خبردار درلود چې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي. تر اوسه پورې د دې چاودنې جزئیات څرګند نه دي. د ازادي رادیو خبریالان وایي چې د پیښې له ځایه دودونه ولړیږي. د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي چې د دغه ادارې شاوخوا 200 کارکوونکي د بودیجې د کمښت له کبله تنقیس کیدونکي دي. د دغه ادارې رئیس همایون محتاط پرون ازادي رادیو ته په یوه مرکه کې وویل چې دغه کارکوونکي ټول مسلکي کسان دي. د دغه راز هیله څرګنده کړه چې د برېښنایي تذکرو ویش به ډېر ژر پیل شي. له ښاغلي محتاط سره اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د همدغو تنقیس شویو کسانو په اړه پوښتنه کړې.
بعضی خبرونه خبره شی وو چې د الکترونیکی تسکیل اداره څخه تقریبا 800 کارمندان ګوښه شوی دي. دا خبر درست نه ده. مونږ تاسو خبر هستی چې د بودیجې د کمتیا سره مواجه یو. خصوصا د اروپایي جامعې چې مونږ یو برخی معاشات مرکزی کارکوونکو دوی په مسؤلیت کې وو خپل کومکونه پخوانی اونۍ څخه تر اوسه کم کړي. تقریبا په 60% کومک چې دوی مونږ سره کوله. له دې سببه مونږ تقریبا 190 کارکوونکي مونږ د مرکزي سیمونو په برخه کې کار کوو. د دوی قراردادونه قراردادی چې د جولای په 15 تاریخ کې ختم شي. نور کارکوونکي ټول خپل کارونه کې حاضر دي. د دوی د کار د ختم معاوضې درست نه دي.
درته وایي چې دغه کارکوونکي چې اوس له کاره به ځواب شي، نو دا آیا ستاسو په کارونو کې څه ستونزه نه پیښیږي په راتلونکي کې کله چې ستاسو کارونه پیل شي؟
طبیعي چې ستونزې شته. د کارکوونکي موږ سره په ډېر مدت کې یو ځای کار کوو. دوی تجربه او مونږ دوی سره کوم ټریننګ چې دوی ضرورت وو د ادارې د تذکرې الکترونیکي ادارې د ټریننګ او بعضې برنامه په دوی باندې مونږ ډېر سرمایه‌ګذاري کړې وو. دا طبیعي ده چې که مونږ د کارکوونکي د لاسه ورکو طبیعي ده چې په اداره په برنامه کې منفي تاثیرونه کوي.
محتاط صاحب، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې آیا څه هیله شته چې د برېښنایي تذکرو ویش به کله شروع شي؟ په دې نږدو کې شروع شي انشاءالله.
بلې، ولسمشر ډاکټر صاحب په یو جلسه په دې اونۍ کې لري د تذکرې په باره کې. مونږ امیدوارو چې یو تسلیم دولت زر تر زره د برېښنایي تذکرو په اواز په باره کې واخلي.
د برېښنایي تذکرو د ویش د ادارې رئیس همایون محتاط د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان پوښتنې ځوابولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټوله شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم د غوڅ سپو د ماشام تر او بجو روسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدلای سي. په دې خبرونه کې مو دا راپور هم درلو چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي چې په دې چاودنو کې د اوښت تلفاتو او زیانونو په اړه نور جزئیات نه دی ورکول سوي. د ازادي رادیو خبريالان وایي چې د پیښې له ځایه دودونه جګیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسی هلمندوال له هلمند په خپل پیغام کې لیکي د ګرمسیر ولسوالۍ روغتیایي مرکزونه پاملرنې ته اړتیا لري. دغه ولسوالۍ جګړو ځپلې او هر وخت مرجوب له هم پکې زیاته کیږي. هیله د ولسمشر منارې واوري قاري هستیګل لیکي له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوو پر هغو لارو چې ملکیان ورباندې تګ راته کوي ماینونه ښخ نه کړي. تاج الرحمن له ننګرهاره د افغانستان دفاع وزارت یو کال مخکې راسره زموږ د کورنۍ د یو غړي سرتیري د وژل کېدو نه وروسته د 2 لک افغانیو نغدو روپیو او یوې نمرې ځمکې وعده کړې وه، خو تر اوسه یې درک نخکاری قدرت الله داوری له هلمندلی کی له دولت واستوالو طالبانو مغختنه ده چی د روژې د مبارک میاش په خاطر سولې تغاړه کیګدی سمیع الله حلیمی تندر لپکتیا هله کو چې افغان دولت د خونکو معاشونه زیات کړي په اوسنی معاش ته هیڅ گزاره هم نکیږي محمد نسیم لیکي چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې سخت جګړه روانه ده مولوی عبدالحی لفره په بالابلوک ولسوالۍ کې نامنی غلاوی او خپلسری زیات شوی دي له مسؤلینو غواړو چې دا ستونزه حل کړي
دا وسته سوزنی پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه په همدې خپرونه کې 219 پروګرامونه هم درته لرو ورزشي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار په دې خپرونه کې مو دا راپور هم درلو چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي په دغو چاودنو کې د تلفاتو دغه راز اوښتو زیانونو په اړه نور جزئیات نسته د ازادي راډیو خبریال وویل چې د پیښې له ځایه دودونه جګېدل
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ او د روژې په دې مبارکه میاشت کې له سپورت کولو څخه ډډه ونه کړئ په دې میاشت کې د خپل بدن د اضافي وزن د کمولو لپاره تمرین وکړئ او تمرین د روژې په میاشت کې ډیر ګټور ثابت شوی دی درنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې مو د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش میلمه کړی دی په دغه پروګرام کې بل ښاغلی دانش سره د کرکټ بورډ په اړه د ځینو انتقادونو او شکایتونو په خاطر ځانګړی بحث ولرو ښاغلی دانش ډیر زیات ستړي مشه په خیر راغلی مننه لدې چې موږ ته مو وخت راکړ چې مرکه سره وکړو د افغانستان د کرکټ بورډ په غوراوي کمیټې باندې وخت نا وخت انتقادونه کیږي چې دغه کمیټه ځینې کسان ملي ټیمونو ته جذبوي چې هغوی په واسطه باندې راغلي وي یا هم په نورو پلمو دغه مسله څنګه ده آیا واقعا هم دغه د غوراوي کمیټه شفافیت په پام کې نیسي عدالت په پام کې نیسي که څنګه
لومړی خټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم استاد پښتنې په جواب کې عموما کرکټ بورډ اداره او کرکټ بورډ کې تخنیکی خلق چې څومره په کرکټ باندې پوهیږي او د یو لوبغاړي په سلیکشن باندې پوهیږي دومره بیرون خلک نه پوهیږي د دې سره سره افغانستان کرکټ بورډ هیڅ کله نه غواړي چې یو لوبه وبایلي دومره عوام نه زوريږي لکه څومره چې د دې کرکټ بورډ مشران زوريږي که چیرته لوبه وبایلي ځکه هغه توان مونږ ته بیا رسیږي عوام ته شاید دومره توان ونه رسیږي مونږ ته خو یو د افغانیت توان چې مونږ خفه کیږو دویم توان دا چې مونږ اداره یو باید لوبه ونه وبایلو که لوبه وګټو خو زمونږ نوم بچيږي نو دې لپاره مونږ په سلیکشن کې یو لوبغاړي څلور طرفونه ګورو څلور انګل ګورو بیا غي نه باید یو لوبغاړي سلیکټ کوو په دې سلیکشن کې چې دی T20 کوالیفایینګ راوند د پاره شوی دا په دې کې زیاتره توجه سینیئر لوبغاړو ته او هغه لوبغاړو ته شوې ده چې د سیده بیټ سره لوبه کوي چې دا یو تخنیکی مسله ده ټوټلی کنه خلک شاید په دې باندې پوه نه شي مونږ په نوي ځوانانو باندې دغه اعتماد نشو کولای چې مونږ دومره غټ جام ته دوی ولېګو چې هغه د نړیوال جام ته د کوالیفایینګ راوند ده نو مونږ زیاتره چانس هغه ته ورکړو په خوانیو سینیئر لوبغاړو ته چې هغه په خوا هم دغه جامونه ګټلې دي هم دې سره باندې د خلکو سره او د دې بولرانو سره د دې بیټسمنانو سره بلد دي د دنیا ما چې څومره د بیټ څومره مناظره شوې ده په دې سلیکشن باندې دا د سلیکټرانو او د زمونږ د خارجي مربیانو د فیصله وشي دلته باید د سیده بیټ والا او سینیئر لوبغاړي ډیر ولېګو ترڅو هغه ته مونږ د نور لوبغاړي مو پرېشر کړه نشي د نوي او دوی باید دلته وي او ترڅو دغه لوبي تر سره کړي
مننه ښاغلی دانش ځینې وخت په فیسبوک کې یا په نورو ځایونو کې داسې انتقادونه مطرح کیږي شکایتونه کیږي چې د کرکټ بورډ چارواکي په خپل رئیس مثلا تاسو مرستیالان او اجرایی رئیس او دغه مرستیالان سفرونو ته ډیر زی بهرنی هیوادونو ته ډیر تګ راتګ کوي دغه مسله د سیو حساس پرونکو شوې ده دوی وایي چې خلک وایي چې مصارف ډیر دي لامدغه سفرونو ډیر مصارف کیږي دا مسله څنګه سپینوي تاسو
ګوره یو خود لوبغاړو سره یو اداري کسمو سپورنه دی لاړ یا زو یو شفیق یو د نړیوال جام نه نړیوال جام کې معمول ده چې په خو هم لاړ دی و سمزي د نور دنیا کرکټ بډونو مشران هم زی هغه نړیوال جام هغه ته باید د دنیا کرکټ بورډونو مشران لاړ شي نور مونږ یو ځای ته اوس سکاټلند ته لوبډله لاړه غینه بعد د نړیوال جام نه بعد مونږ نه یو لاړ او د دینه مخ کې بل ځای ته لوبډل نه لاړه شوی. نو مونږ د لوبډل سره نه یو لاړ, مونږ په شخصي میټینګونو لپاره چې د دنیا کرکټ بورډونو سره روز خپل پاکستان ته لاړ شوی یم, چې په پاکستان کې ما د زمبابوي سره 44 لوبي تیاری کړې دي. دای دې نتیجه وا د پاکستان له ملي لوبډل سره مې 4 لوبي تیاری کړې دي, چې نن ستاسو میډیا لاره په ولینځل باندې وایم. دا دې نتیجه وا, دا د خلکو د جواب په باره کې خو خلک د حقیقتونو ته نه دي خبر. همدغه شان چې دوبۍ ته لاړ شوی یم, پی سی سی کې ما د انډیا سره د اړیکو جوړولو کې ډېر کوشش کړی دا. وای سی سی کې ما د لومړي راتګ کې دوی ته خپل پلانونه ورکول, او زه 2-3 وارې دوبۍ ته لاړ شوی یم د آی سی سی مین مرکز ته. هغه نه بعد زه پرون نه بل ورځ د لندن څخه راغلی یم, زه روان وم د نړیوال ای جی ایم ته, یا کلنۍ غونډه د آی سی سی چې په بربډوس کې وه. هغې دپاره زه لاړم لندن ته, په لندن نه به بیا ته بربډوس ته ځي. نو ما په لندن کې 2 شپې دلی دي په خاطر باندې هلته زه مخکې لاړ شوی وم, چې که تا فکر وي یو چا خبرې زموږ په ټیم پسې وکړي چې دوی تحفې او دا شیان غوښتل په انګلینډ کې له خلکو څخه, نو هغه خلکو سره ما غوښتل میټینګونه وکړم چې تاسو هغه خبره ما ته روښانه شي, زه خپل ټیم یا د منیجر یا په دې باندې زه خپل واخلم. نو زه په خپل نه غواړم چې فضول کوم ځای ته لاړ شم چې مکمل 100% زه مجبور نشم, او هغه میټینګ د افغانستان لپاره د کرکټ لپاره په ګټه نه وي, زه هیڅ کلم نه ځم.
مننه ښاغلی دانش. که یو څه بلم راته وي, هغه دا چې د کرکټ بورډ له ادارې سره د الکوزي ګروپ د 1.3 میلیون ډالر په ارزښت باندې یو قرارداد لاسلیک کړی دی. آی سی سی یا د کرکټ نړیواله شورا هم کرکټ بورډ ته پیسې ورکوي, په خپله دولت هم بودی جوړ ته ځانګړې کړي. له دومره ډیرو زیاتو پیسو سره چې نورې ورزشي ادارې البته نه لري.
قدرمن اوریدونکو, د لوبو له میدانه پروګرام د څو شیبو لپاره درو ورزو. کابل د په کابل کې د ملي شورا مخې ته غنې 14 سیوی دي, چې په دغه 14 کې د اوښتو تلفاتو دغه زیانونو په اړه بیلابل راپورونه ورکول سیوی دي. اجمل تورمن چې دغه مسله تعقیب کړي را سره په مستقیم تماس کړي. تورمن صاحب, ورستی جزئیات څه دي؟ څه وایي چارواکي دغه راز تاسو چلته د سترګو لیدلې حال ګوري؟
بله سالی صاحب, ویل کیږي چې تر 15 پګو هم زیات د 14 غګونه اوریدل شوی دی. اوس مهال هم آلتا په سیمه کې د امنیتی ځواکونو او د مخالفتین ترمنځ د برخورد روان دی. د ډزو غګونه اوریدل کیږي, اوس هم نه خطر روانه ده, او ویل کیږي چې ځنګړي ځواکونه سیمه ته د رسیدلو په حال کې دي. نو تر اوسه پرې معلومه نه ده چې عمله به د چا د خوانه وي او هدف به څه وي, خو ویل کیږي چې د ملي شورا ودانۍ چې دا اوس هم د تربرید لاندې ده او د ډزو لاندې ده. هلته چې کم کسان دي دننه په شورا کې, دلته هم ویل کیږي چې هملته په خونو کې او په تکاویو کې پټ شوي دي. دا شان څیرمه ملي شورا ته د پاسپورټ ریاست دی چې ویل کیږي چې هلته هم د ډزو غږونه اوریدل شوي دي. نو روسي راپورونه دغه دي, تر اوسه پرې معلومه نه دي چې په دغه 14 کې به څومره کسان وژل شوي وي. د مرګ جوړ لپاره به البته وروسته راپورونه ورکړل شي, خو دا په داسې حال کې ده چې ملي شورا یوه ورځ وروسته تر هغې چې د دې کار تمدیدېږي, او نن داسې یوه مهمه ورځ چې مثلا د ملي دفاع وزیر ویل کېدل چې معرفي کېږي, هلته به خبرې کوي. د دې لپاره چې باور